Radio.
افغانستان کې د سحر او بجې سوې السلام علیکم نن د پنځم به ورځ ده د چونګاش یا سرطان ډیر شمه د جولای 28 نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلو د ایمرجنسی روغتونونو مؤسسه وی په تیرو دریو اونیو کې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د 3300 ټپیانو درملنه کړې ده. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی چې دغه کسان د تیرې میاشتې تر زلزلې وروسته تداوي سوي دي. ایمرجنسی مؤسسه وی دوی اوس هم د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې اغیزمنو سویو کسانو ته په بیلابیلو برخو کې روغتیایي خدمات وړاندې کوي. تیرې میاشت په پکتیکا کې د سختې زلزلې له کبله تر زرو زیات کسان مړه شول. لا هم په ځینو سیمو کې د زلزلې ټکانونه هیڅ کیږي. د طالبان حکومت یو ویان د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما تازه راپور رد کړ. ذبیح الله مجاهد پرون په یو صوتي پیغام کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې ملي رادیو تلویزیون خپور کړي وویل
موارد متعدد رمضان
موږ لږ موارد لرو چې له بعد مرغه په ځینو ولسوالیو او کلو کې د شخصي عقدو او شخصي دښمنیو له مخې ځینې کارونه سوي چې شمیر یې تر اولس زیات نه دی. هغه موارد هم څېړل شوی دی.
د یوناما د راپور له مخې د طالبانو د سرپرست حکومت غړیو د اګست له 15مې د جون تر 15مې نیټې پورې د پخواني حکومت لږ تر لږه 168 چارواکي وژلي او په دې کار سره هغه افوه په دوامداره توګه نه ده عملي کړې چې دوی اعلان کړې وه. د طالبانو پر سرپرست حکومت انتقادونه سوي چې پر ښځو، نجونو، رسنیو او ځینو اقلیتونو یې فشارونه زیات کړي دي. روسل هغه چې د اوکرين پاوز د اوکرين په جنوب کې د مسکو تر اشغال لاندې پر یو ستراتیژیک پلان د حمله او د هغه د ځانمنولو لپاره د لویدي سخت اسري وسله وکاروله. د روسي د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړ چې مسکو د اوکرين په خاور کې داسې وسلو ته اجازه نه ورکوي چې د روسي قلمرو ته سرګند خطر بلل کیږي. سرګې لاوروف پرون چهارشنبه په مسکو کې د روسي دولتي تلویزیون ته وویل
په هغه ساحه کې چې د اوکراین د ولسمشر زیلنسکی یا د هغه د هر ځایناستې په ولکه کې وي داسې وسلو ته اجازه نه ورکوو چې زموږ خاورې او هغو جمهوریتونو ته یو څرګند خطر وي چې خپله خپلواکي اعلان کړي او غواړي خپله د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز خبرداری ورکړ چې په جګړه کې د مسکو جغرافیوي اهداف بدل سوي او اوس تر اعلان سوي هدف اخوه یعنی د اوکراین د ختیځ د اشغال هڅه کوي. روسیه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د فبروري میاشتې پر څلورشتمه پیل کړ چې لا هم دوام لري. د تهران چارواکو له هغو پولیسو سره د انضباطي چلند خبر ورکړ چې په وروستیو کې یو انجلۍ د حجاب ناری آیاتولو له کبله نیولې ده. هغه ویډیو چې د پولیسو د یوې ډلې لخوا د دې انجلۍ نیول کېدل شي او په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس سوې د ډیرو کسانو د غوسناک عکس العمل سبب سوې ده. په دې ویډیو کې د انجلۍ مور په جړه له پولیسو غواړي چې لوري خوشی کړي ځکه چې ناروغه ده. په 1990 میلادي کال په ایران کې تر اسلامي انقلاب وروسته په محضر کې تر 9 کلونو پر لوړ عمر لرونکو نجونو د حجاب اغوستل اجباري سوي خو زیاتو ایرانی ښځو د دې قانون خلاف عمل کړی دی. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل او سم د هوا حال
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګریډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل لمر د تودوخې لوړه درجه 16.19، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 13.40، کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 22.28، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 22.28، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 22.1.
دا هوا حال مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبری مجله کې واورید. د افغانستان سیمې او نړۍ له حاله مو د خبری راپورونو په برخه کې خبرو. پاکستان و یو هیئت یې له طالبانو سره کابل کې د سوداګرۍ پر پراختیا خبری وکړي. شنون کې وایي
دوی فکر کوي چې په افغانستان کې چې کوم منابع دي له دې نه په ګټه اخیستنې سره کولی شي دوی منابع او کوم اقتصادي فعالیتونه چې دي هغوی ته یو زمینه برابره کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو راپور وایي په افغانستان کې د انساني قاچاق پر وړاندې سمه مبارزه نه ده سوې. په بل راپور کې طالبانو چې خپله د بیان له ازادي په سرغړونه تورن دي، د فیسبوک ادارې لخوا د ملي راډیو تلویزیون او بختر اژانس د پاڼو پر ډیلیټ کولو عکس العمل شوولی.
تاسو د افغانستان کې د خپل خبريال خپل تړلې د خپل تلویزیون خپل تړلې د خپل جنګیالي خپل دي حتی تړلې څرګند نشي کولای.
په نورستان کې سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي.
وزای ولسونو ته هیڅ هم نه دی پاتې. تر اوسه پورې کوم رسمي یا غیر رسمي منبع له خوا ورسره مرسته نه ده شوې.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د اوکراین د ولسمشر میرمنې په امریکا کې د اوکراین لپاره د لا پرمختللو وسلو غوښتنه وکړه. دا خبری مجله تر اونۍ موجود ده.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرونه ته بیا هم شراغلاست. ورزو درا پورونو برخیته د پاکستان یو هیئت چې افغانستان ته تللی وو د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر سوداګری او نورو مسایلو بحث وکړ. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي دغه هیئت د سوداګری او ترانزیت د پیاوړتیا دغه راز په دې برخه کې د ستونزو د حل لپاره د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړې. تر دې مخکې د پاکستان ځینو ورځپاڼو راپور ورکړی و چې دغه هیئت به له افغانستان څخه پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو پر موضوع هم بحث وکړي، خو د پاکستان د سفارت په اعلامیه کې دې ټکي ته څرګنده اشاره نه ده سوې. اسمت څاروان او نور تفصیل.
د پاکستان د دغه پلاوی مشي د دغه هیواد د سوداګرۍ وزارت مرستيال محمد صالح احمد فاروقي کوله چې پرون او ورن ورځ په کابل کې وو. دغه هیئت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت پر موضوع د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ له سرپرست وزیر نور الدین عزیزي او بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. په کابل کې د پاکستان د سفارت پرونی اعلامیه لمخي د پاکستان د غپلاوی د سوداګرۍ او ترانزیت پر پیاوړتیا او په دې برخه کې د پروتو ستونزو پر حل له طالبانو سره خبري وکړي. تر دې مخکې د پاکستان دان رسپانې راپور ورکړی و چې د پاکستان دغه پلاوی به له افغانستانه پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو په باب هم خبري وکړي، خو د پاکستان د سفارت په اعلامیه کې دې ټکي ته اشاره نه ده شوې. د قانون او پټرولیم وزارت پخوانی سلاکار او ویان قدیر مطفی وایي
په منطقه کې د انرژي د مشکل در فکول لپاره او پاکستان باندې اقتصادي مشکلات او د سپچې ده دوی فکر کوي چې په افغانستان کې چې کوم منابع دي لدینه په ګټه اخستنې سره کولای شي دوی منابع او کوم اقتصادي فعالیتونه چې دي هغه ته یو زمينه برابر کړي او تحرک ورته ورکړي، او دغه بازار چې اوس مهال په افغانستان کې دوی په قانون برخه کې ده د توسعات ورکړي.
په ورستیو کې په پاکستان کې د انرژي لپاره تقاضا زیاته شوې او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي هیواد یې هڅه کوي د خپلې دې اړتیا د پوره کولو لپاره له افغانستان څخه د ډبرو سکرو واردات لا منظم او زیات کړي چې ارزانه ورته تمامي شي. طالبانو ویلي چې د ډبرو سکرو په برخه کې له کوم هیواد سره تړون نه دی شوی او دا سکاره د خصوصي شرکتونو لخوا پاکستان ته وړل کیږي. د واشنگتن په اتلانتیک شورا کې د افغانستان د مسالو څارونکو حمید حکیمی د ازادي رادیو انګریزي ژبې ویب سایټ ګندهارا ته ویلي طالبان د ځان په وړاندې د افغانانو د نظرونو په وړاندې حساس دي، ځکه نو پر پاکستان د ډبرو سکرو خرڅول طالبان د پاکستان لاسپوڅي شي. روسته له هغه چې له افغانستان څخه پاکستان ته د ډبرو سکرو د بدریغه صادراتو په اړه انتقادونه وشول، د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویندوی اسمت الله برهان تیرونی وویل دوی د ترانسپورت لګښت سره د ډبرو سکرو د یو ټن بیه $280 ته لوړه کړې ده. روټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې د ورځې له 2000 څخه تر 4000 ټنه پورې د ډبرو سکاره له افغانستان په ځانګړي ډول پاکستان ته صادریږي. راپور نوایي طالبانو د خپلې واکمنۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې د ډبرو سکرو د صادراتو له درکه شاوخوا $40 بلیون مالیه ټوله کړې ده. په افغانستان کې د ډبرو سکرو 80 قانون موندل شوی، خو دا مهال یوازې له 10 قانونو دا سکاره استخراجیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوښیست. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلینی راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو ګڼلې چې په ځانګړي ډول واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته له دې پدیدې سره د مبارزې توان نه لري. په دې راپور کې راغلي افغانستان لږ تر لږه له انساني قاچاق سره د مبارزې معیارونه هم نه دي رعایت کړي. دا هم په دې اړه راپور.
بنفشه د هرات اوسیدونکي ده. هغه 15 میاشتې مخکې جرمني ته رسیدو په خاطر د ایران او بیا د ترکیه لاره د قاچاقي سفر لار خپل کړه، خو مخې ته رسیدو وړاندې د ایران او ترکیه په پوله د ترکیه پولیسو لخوا ونیول شو. بنفشه سره د سفر کې د هغه میړه دوه زامن او ورور ملو. هغه وای سلور شپې ورځې لار ووهله او لنیول کې د ورسته ل خپل کوچنیو بچو سره یې وش پورس د ترکیه پولیسو په بنخونه کې تیر کړل. بنفشه چې یو هوسا ژوند ته رسیدو لپاره ل خپل اولادونو سره پر دې لګواخ د کلارې سفر پیل کړی و وای قاچاق کوونکو ته پیسې واخیستي خو موخې ته یې ونه رسوله.
موږ ایران سره په پوله په سرحدي پولیسو ونیولو، بیا هلته قاچاق کوونکي راغله، موږ یې یوړو، پیسې اخلي، ځکه قاچاق کوونکي تر درې ځله حق لري چې موږ یوسي او له موږ ټولو یې پیسې واخیستې.
وروستیو کلونو کې د بنفشه په څیر ډیرو افغانانو په دې خطرناکو لارو بهرنیو هیوادونو ته سفرونه کړي. دغور اوسیدونکي فضیله محمدي چې اوس له خپلې کورنۍ سره ایران کې ژوند کوي، دوه کاله مخکې جرمني ته د قاچاقي سفر نیت وکړ، خو هدف ته رسیدو مخکې د پولیسو لخوا ونیول شو او بیرته افغانستان ته راوستل شو.
د ایران او ترکیه تر پولو ولاړو، هلته یو سیمه ده د ارومیا په نوم، څلورویشت ساعته مو واټن ووهه څو هلته ورسېږو او بیا هلته ونیول شو. یو دوه شپې هلته وو، بیا افغانستان ته راولېږدلو.
وقت د طالبانو له رسیدو وروسته له افغانستان نورو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه سفرونه زیات شوي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلنی راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو ګڼل چې په ځانګړي ډول وقت د طالبانو له رسیدو وروسته له دې پدیدې سره د مبارزې توان نه لري. په دې راپور کې راغلي افغانستان په بشپړ توګه لږ تر لږه د قاچاق د مخنیوي معیارونو ته پام نه کوي او د دې کار لپاره یې د پام وړ کار هم نه دی کړی. له همدې امله د درېمې درجې په هیوادونو کې راغلی دی. دریمه درجه هغه هیوادونو ته ویل کیږي چې د انساني قاچاق له قربانیانو د ساتنې په برخه کې په 2000 میلادي کال کې د امریکا لخوا له تصویب شوي قانون پیروي نه کوي او نه هم په دې برخه کې اغیزمنې حادثې کوي. په دې راپور کې زیاته شوې د 2021 کال د اگست 15 وروسته تر کومه چې طالبان په افغانستان واکمن شول، د انساني قاچاق له قربانیانو څخه د ساتنې حادثې د پام وړ کمی شوي. د انساني قاچاق هیڅ قرباني نه دی پیژندل شوی او تخای په مستقیم ډول د ماشومانو د قاچاق لپاره اسانتیاوې برابرېږي. د دې راپور پر بنسټ طالبانو د جنایتونو د قربانیانو له دې ډلې د قاچاق قربانیانو د ساتنې لپاره امن ځایونه تعطیل کړي او ځانګاله برخې بی له ملاتړ همداسې پرېښي. له طالبانو مو د دې راپور په اړه غبرګون وغوښت، خو وایاندې ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل راپور کې په افغانستان کې د انساني قاچاق چې بچه بازی او په خپلو لیکو کې له ماشومانو ګټه اخیستل هم پکې شامل دي، له طالبانو غواړي چې له ماشومانو ناوړه ګټه اخیستل پای ته ورسوي. همدا ډول د انساني قاچاق سره د مبارزې شته قوانین په رسمیت وپیژني او د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې ترې ګټه واخلي. د طالبانو دا هم غوښتل شوي څوک چې انساني قاچاق کوي تر څېړنې لاندې دې ونیسي او محاکمه دې کړي، ترخوا په ټول افغانستان کې د انساني قاچاق قربانیانو ته امن ځایونه پرانیسي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای شئ. د پاسپورتونو په تازه نړیواله درجه بندی کې د افغانستان پاسپورت تر ټولو د لږ اعتبار لرونکي پاسپورت په توګه پیژندل شوی او د دې فهرست په پای کې راغلی دی. د هنلی او شرکا شرکت د دې درجه بندی لمخې چې پرون خبره شوه، د جاپان پاسپورت چې لرونکي کولی سي د نړۍ 193 هیوادونو ته لویزي پرته سفر وکړي په سر کې راغلی دی. د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات غوث جانباز وایي د اعتبار لمخې د پاسپورتونو درجه بندی کې خاص ټکي په پام کې نیول کیږي.
د هغه هیواد چې پاسپورت یې په وروستیو کرښو کې واقع دي، د هغو ته یو سلسله دلایل هم دا کېدای شي چې په هغه هیواد کې د امنیت نشتون، د اقتصادي کمزورتیا، بې ثباتي او نور شاخصونه دي چې امنیتي خطرونه، البته تروریستي خطرونه، د دې کبله د دې هیوادو هغه پاسپورتونه هم د انډکس په ټیټه کچه کې واقع کېږي په خواشینۍ سره.
د پاسپورتونو د تازه درجه بندي لمخه تر جاپان وروسته سنگاپور او جنوبی کوریا راغلي او د پاکستان پاسپورت څلرم به اعتبار پاسپورت بلل سوی دی. د رسنوی ځینی کارکونکي وای طالبانو چې خپل په افغانستان کې د رسنوی پر فعالیتونو محدودیتونه لګولي، د فیسبوک لخوا د ملي راډیو تلویزیون او باختر دولتي اژانس د پاڼو بندیدل د بیان د ازادي خلاف عمل بللای دی. فیسبوک پرون د ملي راډیو تلویزیون او باختر اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي د پاڼو تړل کېدل تایید کړل. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 د کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې په لسګونو رسنۍ بندې او په زرګونو خبر اعلان وزګار اسول. اسدالله لودین راپور راکوي.
وروسته له هغه چې فیسبوک د طالبانو تر ولکې لاندې د ملي راډیو تلویزیون او باختر دولتي اژانس پاڼې وتړلې، طالبانو دا کار د بیان د ازادۍ خلاف عمل وباله. د ملي راډیو تلویزیون مشر احمد الله وسیق پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل
د فیسبوک ادارې دا کار د ټولو رسنیزو اصولو او د بیان د ازادۍ خلاف عمل دی. ملي راډیو تلویزیون یو ملي نهاد دی، د ملت غږ او د خلکو رسنۍ ده.
د طالبانو بل ویان ذبیح الله مجاهد هم په یو ټویټ کې د فیسبوک ادارې د تازه پریکړې په باب لیکلي، دا نه د حوصله او نه د برداشت ښکارندوی کوي. د بیان د ازادۍ شعارونه د نورو ملتونو د تیرستلو لپاره کارول کیږي. میټا شرکت چې فیسبوک کې مربوط د امریکا غاک ته ویلي دغه پانو د فیسبوک د تګلارې خلاف محتوا خپروله. سید چینواری چې په افغانستان کې د خبریال او د رسنیو د فعال په توګه دنده ترسره کړې وایي طالبان خپله د بیان ازادۍ ته ژمن نه دي.
نړیستا یو فیسبوک اکاونټ در بند کړ په تا دومره فشار دی، خو مگر تا چې د افغانستان کې د خپل خبريال خوله تړلې ده، د خپل ټلویزیون خوله دې تړلې ده، د خپل جنگیالي خوله دې حتی تړلې چې غږ نشي کولای، نه زما د مشر په رابطه باندې، نه زما د وزیر د غلطو کړنو په رابطه باندې، نه زما د وزیر د کارمن کومندان د طالب کومندان یو بدی نشي بیانولی.
طالبانو د ملي راډیو تلویزیون او باختر دولتي اجنس لپانو او ټولنیزو شبکو یوازې د خپل فعالیتونو د تبلیغ لپاره کار اخیست، او له نړیوالو رسنیو یې هم یوازې هغه برخې خپرولې چې د دوی په ګټه بوي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د فدراسیون د مشرتابه غړی ضیا بومیا وایي
دا به د طالبانو هغو اطلاعاتي او تبلیغاتي ماشینري د لپاره چې دوی په خپله نفع کاروي کار بوي. خو د دې تر څنګ ځینې مسائل چې خلکو ترینه اطلاعات ترلاسه کول له افغانستان نه بهر، د دغه معلوماتو نه خلک محروم شول.
د رسنیو او ژورنالیستانو پر ستونزو پرون د افغانستان د ژورنالیستانو شورا د غړو لخوا له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې بحث وشو. ښاغلي کرزي په یوه اعلامیه کې د دغو ستونزو په حل کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. په تازه مورد کې لین اوډانیل چې تازه افغانستان ته سفر کړی وړمه ورځ پر خپل ټویټر د خپلو درې څلورو راپورونو له کبله بخښنه وغوښته. دغه راپورونه د طالب مشرانو لخوا په زوره له ځینو کمو نجونو سره د ودونو په اړه وو. هغې له افغانستانه تر وتلو وروسته پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې د طالبانو استخباراتو په زور بخښنې غوښتلو ته مجبوره کړې وه. وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال د اګست په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په لسګونو رسنۍ بندې شوې، پاتې رسنۍ هم له سختو محدودیتونو سره مخامخ دي. د دې تر څنګ وخت نا وخت د خبریالانو د زورولو، نیولو، لادرکه کولو او په اجباري ډول له دندو د شړلو راپورونه هم ورکول کیږي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو نړیواله مسأله، د اوکراین د ولسمشر میرمنې د امریکا متحده ایالاتونو ته د سفر پر مهال د نورو دفاعي وسلو غوښتنه کړې ده. داسې وسلې چې پر ماشومانو د هغې په خبره د روسیې د هوایي حملو مخه ونیسي. اولینا زلینسکا پرون د امریکا کانګرس ته وویل میندې باید وکولی سي خپلو ماشومانو ته ووایي چې آرام بیده سي او بله هوایي حمله نه کیږي. احمد شاه اعظمي راپور لري.
د اوکراین ولسمشر میرمنی اولینا زلینسکا چې روان اونۍ د امریکا د متحدو ایالاتونو په سفر ده، پرون د امریکا په کانګرس کې وویل چې اوکراین د امریکا د پوځي مرستو مننه کوي، خو اوس په ځانګړي ډول د هوایي دفاع لپاره تسلیحاتي دستګاو ته اړتیا لري څو وکړای سي د هغې په وینا د روسیې د تروریستي حملو په وړاندې د اوکراین وګړي خوندي کړي. اولینا زلینسکا وویل موږ غواړو د اوکراین هر مور او پلار وکړای سي خپل ماشومان ته ووایي چې آرام ویده سي او بیا به بله هوایي حمله نه کیږي. داغه اشاره د روسیې د تیرونی هوایي حمله ته وچ د اوکراین په مرکزی برخه کې پر وینیتسا شهر وسوه. تر هغه حمله وروسته د څلور کلنې لیزا دیمتریوا مړی هم د هغې رکشا ته څیرمه ومندل سو. په هغه ویډیو کې چې مور یې تر حمله دوه ساعته مخکې خپره کړې، دغه ماشومه د لوبې په حال کې ښکاري. د اوکراین ولسمشر میرمنې اولینا زیلنسکا د ملکیانو د وژل کېدو له دې ډلې د پوخ عمر کسانو د مړینې په باب هم خبرې وکړې چې تر دویمې نړیوالې جګړې او هولوکاست وروسته ژوندې وه، خو په 2022 کال کې د روسیې د هوایي حملو له کبله ووژل شول. هغې د واشنگتن د پوځي مرستو مننه وکړه، خو ویې ویل چې له بده مرغه دغه جګړه لا هم ختمه شوې نه ده. د اوکراین ولسمشر لودمیر زیلنسکی چې د اولینا زیلنسکا خاوند دی، څو ورځې مخکې ویلي وه چې تمه لري واشنگتن ته د میرمنې سفر او کتنې د پام وړ نتیجې ولري. هغه ویلي وه چې کانګرس ته به د میرمنې وینا مهمه وي او په دندو کې له اوکراین څخه د امریکا متحدو ایالتونو ملاتړ، دغه راز د ده په ټکو د روسیې د ترور په وړاندې د اوکراین د وګړو خوندیتوب او د بشر مرستو زیاتول شامل دي. اولینا زیلنسکا د امریکا ولسمشر جو بایدن، د هغه له میرمنې جیل بایدن او د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره هم کتلی دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
خبرونو ور اخوا
د خبرونی دی برخه ته بیا هم شرغ لاست. په پیل کې به له ملالی بشیر څخه وورو چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونی کې د افغانستان په اړه څرغلی.
ډیلی میل خبرونه په افغانستان کې د مخدره موادو ستونزې ته پام کړي او په دې اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې د یو شمیر روجدو کسانو عکسونه خبره کړي او لیکلي دي په نشي توکو د روجدو کسانو انزورونه زړه بوجنونکي دي. له کلونو جګړو او د طالبانو لبیا واک تر رسیدو وروسته زرګونو کورنۍ لوي جاړي سره مخ مخ شوي دي. ورسته ولول چې په افغانستان کې د مخدره موادو ستونزې د هغه ناورین سرګندونه کوي چې دا هیواد له څومره اوجده کړاو سره مخ مخ دي. ورسته ولول چې افغانستان له اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دی او ګڼ کسان له بیوزلۍ د تیښتې په خاطر مخدره موادو ته مخه کوي. په مقاله کې یادونه سوي چې د مخدره موادو ستونزه دومره ډیره سوي چې ګڼ کوڅه ډبې سپي هم روشت شوي دي. په دې مقاله کې په ځینو عکسونو کې یو شمیر سپي ښکاري چې د هغو کسانو تر څنګ ناست دي چې په مخدره موادو روشت دي، او یو عکس ښکاروي چې یو سړی د پلاستیکي بوتل په وسیله د یو سپي په خوله کې دود ورپوکي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو د 2015 کال سروې ته اشاره شوی چې وایي 2.3 میلیونه افغانان په مخدره موادو روشت دي. خو په مقاله کې 5 کال وروسته د مخدره موادو د تقاضا کمولو ادارې د رئیس له قوله راغلی چې دا شمیر څو چندل لوړ شوی دی. د مقاله په پای کې راغلی چې کله یو نشي کس مړ سي، خپلوان یا نور روشت کسان یې شخوي، خو په ځینو مواردو کې دا مړی همالته پاتوي او سپي خوري. بای لاین ټایمز برتانوی ورځپاڼې د طالبانو تر حکومت لاندې د ښځو د ژوند په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې د عادله په نوم د یوې افغان ښځې سره خبرې شوې. عادله بای لاین ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د یوې افغان ښځې په توګه له ژونده ناهیلې سوې ده، ځکه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند ډېر ستونزمن دی. د پخوانی رژیم پر مهال عادله د یوې وکیلې په توګه کار کاوه او تمرکز یې د ښځو پر حقونو و. دې د هغو ښځو دفاع کوله چې له اجباري ودونو تښتېدلې وې او په ځینو مواردو کې له طالبانو سره تړاو لرونکي کسان محاکمه کړي وو. په دغو کسانو کې هغه طالب پلوي هم شامل و چې د افغان حکومت تر سقوط وروسته طالبانو له زندانونو راخوشي کړل. د مقالې په وینا عادله اوس په بیره کې ژوند تیروي او د خپلو لوڼو د راتلونکي په اړه اندېښمنه اوسي. نجونې تر شپږم ټولګي پورته له زده کړو منه سوي دي او مقاله اشاره کړې چې د ښځو د کار او تګ راتګ پر حق ډېر محدودیتونه وضع سوي دي، او داسې اندېښنې هم شته چې د طالبانو وضع کړي محدودیتونه به د ښځو او نجونو پر وړاندې د نارینهوو د تاوتریخوالي کچه لوړه کړي.
د نورستان د واما ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت لري چې سیلابونو ورته د سر او مال سخت زیانونه اړولي، خو تر اوسه یې چا لاسنیوی نه دی کړی. دوی بیرې لري کچیرې ورته پر وخت د سرپناه غم ونه خوړل سي، نو په دغه واورینه او یخه دره کې به ورته په ژمي کې ژوند تیرول ستونزمن سي. دا هم د دې موضوع تفصیل.
د مرکزی نورستان و عامه ولسوالۍ اړوند کوردر درکې د چنګاخ پر 15 نیټه د تندرونو پریوتو او د زیات باران اورښت لامل سیلابونه راووتل چې په نتیجه کې یته تنه مړ شوي باغونه کورونه دوکانونه او کرهنیزې ځمکې ویجاړې کړې دي. خو زیانمنې شوې کورنۍ وایي تر اوسه چا ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. د کوردر اوسیدونکی مولوی محمد افضل اوس مهال په هغو پټو کې ولاړ دی چې یو وخت پکې د جوارو شین کښت او د زردالانو باغ ولاړو.
سیلابو چې اوړی دغه پټي د پاسه ولاړیم، اتلس دانې د نیموګانې برخه څه شخصي او څه ملي پیوستون جوړ شوی ولدی او دولس جرندې وړي دي، اووه کسان انسانان وړي وو او همدارنګه څو کورونه یې وړی دي، سر د سامان ورته څلور پنځه دوکانونه یې وړي دي، دوه ګاډي وړي دي.
د کوردر درې یو بل اوسیدونکي قاري رفیع الله راته وویل سیلاب دومره زیاتې ویجاړې شاته پرېښې چې بیرته رغولې د ولس له وسه وتلی دي. چارواکی هم منی چې په کوردر کې سیلابونو له خلکو د ژوند اسانتیا بیا اخیستې دي او هر ډول مرستو ته اړتیا لري. د دوی په وینا چې تر اوسه د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت د څو خیمو پرته بل چا ورسره مرسته نه ده کړې. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د خورغاړې ته چې څومره جایدادونو شتون درلود هغه ټول سیلاب پاک وړي دي، ورسره تر 15 پورې کورونه دوکانونه دارنګې جرندې هم سیلاب وړي دي او سرک هم ورسره مکمل له منځه تللی او ځایي ولسونو ته هیڅ هم نه دي پاتې. تر اوسه پورې کوم رسمي یا غیر رسمي منبع لخوا ورسره مرسته نه ده شوې. که دلته سیمې ته عاجلې مرستې راونه رسېږي ممکن دلته مشکلاتو سره سره ساري بیماریانې هم اوج ته ورسېږي، ځکه خوراک څښاک شیانو د صفایي اهتمام بالکل شتون نه لري.
حق بیان وایي د نورستان او کونړ ترمنځ لاره اوس د ترافیکو پر مخ خلاصه شوې ده. د نورستان و عامه ولسوالۍ اړوند کوردر دره او په گاوند کې د کونړ چپې درې ولسوالۍ داسې سیمې سیلابونو ځپلې چې د ژمي پر مهال پکې واورې ورېږي او پکې بې سرپناه ژوند تېرول ډېر مشکل وي.
ڈیموکریسی
نہ ڈیموکریسی نے ویدنجی
خلق حکومت بنوے
ڈیموکریسی نے رسنئی بنوے.
آزادی ریڈیو دے ڈیموکریسی ملاتھڑے
آزادی ریڈیو تغواجست وہ سم د څو اوریدونکو صوتی پیغامونه.
ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ وزیر ګلدین تاسو سره په تماس کې د افغانستان خلک ډېر غریب فقیر ملنجان خلک دي او نړیوالو ته هم دا درخواست دی او هغه خلک چې د افغانستان سره همکاري حکومتونه کوي هغو ته هم دا درخواست دی د افغانستان خلکو لپاره زور او کوشش وکړي تصمیم کې ونیول کړي. څومره بارډر چې موږ چار چاپېره ورځ ورځ باندې ټینګېږي او قوي کېږي د افغانستان خلک یو طرف ته تګ راتګ کولی نه شي او همکاری
مجبور شیو چې بخار کې سوال وکړي تر څو یو مړه ډوډۍ پیدا کړي. افغانستان اسلامي امارات دولت څنګه غوښتنه دا چې خلکو لپاره د کار او بار زمينه برابر کړي تر څو خلک کار وکړي او دغه لارې حلال نه پکا خپل اولادونه ته برابر کړي.
د محمد لغمان ولایت لشم ولسوالۍ نه وستلن پیران شهرات ولایت کې مسافر ما کم ځوانان چې مسافر دي ډیر پیران کې سخت د ایراني مامورینو نه ډیر پاساب دي او خدای دې وکړي چې طالبانو مشران د دې چارواکو باید مهاجرین چې افغانان دي باید دوی سره ډیر باید هغه وکړي همکاري وکړي چې دلته ډیر بد وضعیت کې گرفتار دي، کاروبار هم نشته ده، حالت د کار زمينه خلکو ته د مساعده کې طالبان مونږ خو پیلن پنځه لسم د اگست نه نظام سقوط شو او زموږ امنیتي ځواکونه او سرباز مو وس پیلن په ایران په شیراز کې مسافر یم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00400 22 11 24 201.